ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ته هر کله وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې په مهمو موضوعاتو راپور لرو او راځي چې ورومبې د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زوره نه وباسي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زوره نه وباسي. نوموړي پرون د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسي واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي.
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے.
دا دوی ہفتے یا دا دو دریو اونو کار نہ دے دی کی دا صبح خپل خپل چیلنجو نہ دی چی زمون سره شریک کری دی دی کی با مونگ دا سی پا حقیقت باندی مبنی پالیسی عملی کوو چی پا یو صبح دا دی مالی بوج ور نشی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو حکم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې دا وخت شاوخوا څوارلس لکه رجسٹر او هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغان کډوال میشتي. لنډمهالي وزیر اعظم له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبره رد کړه او وی ویل چې په هیڅ صورت به د ریاست زد عناصر سره خبرې نه کیږي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم د پېښور د دورې پر مهال د صوبې له گورنر غلام علي او نگران وزیر اعلی اعظم خان سره ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال نوموړي ته د صوبې د امنیت په اړه معلومات هم ورکړل شو. عدالت نن د پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. د واڼې د سیټي تانې مشر الله نواز مشال ډیرو ته ویلي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوبو نو ځکه نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. د فرمان اختر وکیل عبدالرحمن هم نن مشال ډیرو ته پخلی وکړو چې پرمان اختر په عدالتي ریمانډ زندان ته استول شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورني غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا غورځنګ غوښتنه ده چې د دوی نیول شوي ملګري ادرامان وزیر، ګیلمن وزیر او زکیم وزیر دې خوشی کړل شي. د دې ترڅنګ دوی په سیمه کې د امنیت په قدرتي وسایلو خپل اختیار د لادرکه کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او له افغانستان سره په تجارت کې د اسانتیاو غوښتنه هم کړې ده. چارواکو ویلي دي چې د غورځنګ نیول شوو غړیو د قانون خلاف ورزي کړې ده او تر پلټنو وروسته به خوشی کولی شي. د بلوچستان په تربت کې ناسرګند وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تېره شپه په سټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. په برید کې دوه نور مزدوران جوبل شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د تربت د پولیس د تانې یو چارواکي اعجاز احمد مشال ډیرو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا مزدوران د پنجاب صوبې د ناروال او ملتان اوسېدونکي وو. تروسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پل خمری په یو جماعت کې چودنې لزګونو کسانو ته مرګ جوب ډړولې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت امنیه قومانداني وایي چې چودنه پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. دغې قومانداني په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید و چې په نتیجه کې اووه مونځ کوونکي وژل شوي او پنځلس نور جوبل دي. تر دې وړاندې د پل خمری په روغتون کې وې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل نوم خپور شي مشال ډیرو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته شاوخوا دیرش جسدونه راوړل شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په غزه سیمه هوایي بریدونه نور هم زیات کړي دي. د اسرائیل چارواکو پرون د غزې تړانګې د شمالي برخو ټولو خلکو ته خبر ورکړی وو چې نن تر څلورو بجو پورې جنوبي برخو ته کډې وو کې خو حماس وسلوالې ډلې خلکو ته د پاتې کېدو ویلي دي. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس وسلواله ډلې لخوا د هغه برید په غچ کې به دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا دیارلس اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمیر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمه کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو او بریدونو کې شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه موریدو او اوس راځو زمونږ لومبه موضوع ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ وای چې حکومت با په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زورا نو واسي. نو وړي پروند په خبر دورې پر مهال په گورنر هاوس په خبر کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د غیر رجسٹر افغان کډوالو په اړه د حکومت پالیسی واضح ده او ټول غیر قانوني بهر ملکیان به خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې ورو.
د اکتوبر په 14مه نیټه د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پیښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی, دیکې د سبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دیکې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسې انتظامی ګډوډي هم رامخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پیښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, پلیز په خدای د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړي, په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړي, افغاني ورونو هم کړي, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړي. خدای د خاطر منګ دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په پیښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنی پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹر افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشاله ولو لپاره کوم. او چې ماته په سکی خپل غټه په نظر راځي هغه بز کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال ډېر دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې په کوز جنوبي وزیرستان کې پولیسو د غورزنګ د مرکزی کور کمیټې غړي فرمان اختر وزیر پرون د وانا بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا د تانې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې فرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور په دریم ایم پی او کې پولیسو ته مطلوب او د گرفتارۍ نه پس پولیسو پټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان ضلعي عدالت ته وړاندې کړی دی. ټنګ ضلع په عدالت کې د فرمان اختر وکیل مشال لیډو ته ویلي دي چې عدالت نوموړی په جوډیشل ریمانډ د ټنګ زندان ته لیږلی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي عادل شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورزنګ مرکزی کور کمیټې غړی فرمان اختر وزیر په اکتوبر 14 د وانا بازار نه گرفتار کړی دی. د وانا سیټي تانې ایس ایچ او ملا نواز مشال ریډیو ته د فرمان اختر وزیر گرفتاری په براکښې په دا رنګ وژغی ده. دی پښتون ژغورنې غورزنګ غړی عادل شاه د پولیسو له طرفه په فرمان اختر لګول شوی الزامینه په دا ټکیو کښې ردوي.
فرمان وزیر تیرا رضا پونک سے پولیس بولا پھر ظلم جبر سرا ہے گرفتار کو بازور سے پاگن آباد روڑ دوڑا تھا اور پارنس پا پونک سے وہ نن روڑ ٹانک عدالت تھا پتہ بندے سالور ایف آئی آر نے پدوا سے دائیں سکیم وہ آلریڈی کلیئر ہوا دادوا ایف آئی آر نے سکیم دی 2022 پاس ہے گرفتاری ظاہر آگا پتا سے خو 123 دفعہ دو 153 دو داغا دفعہ لگا ولی دی دمل کا دارے بولا مثال تو ادارے خلاف بیانات کا انتشار پلاوی خدا سے خبر میز نه دکړی میشه سمرا حقوق وشت دی پاکستان پاین په دایره کې د نن خپل حق وړي.
د ټنګ ضلع په عدالت کښې د فرمان اختر وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په جوډیشل ریمانډ فرمان اختر ټنګ زندان ته لاژلی دی.
د
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د راون کال د اگست په 13 په اسلام آباد کښې د جلسې نه وروسته د پاکستان حکومت د دوی غړیو د گرفتاری عمل شروع کړی دی او د پاکستان په مختلف شهرونو کښې د دوی ګڼ شمېر غړي گرفتار کړی شوی دی. خو د دغې گرفتارۍ باوجود به دوی د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره خپل مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو پښتون ژغورنه غورځنګ په میرامشا کې د احتجاج پر مهال له حکومت د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون د احتجاج پر مهال پی ټی ایم ویل چې هلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه پکار دي او په وسایلو کې خپل ولس ته حق غواړي. د دې د غوښتنو په اړه حکومت ځایي انتظامي او پوځي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو مخکې ویلي وو چې د پی ټی ایم نیول شو غړیو د قانون څخه سرغړونه کړې نو تر پلټنو وروسته به خوشی کیږي. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ میرامشا کې پرون د اکتوبر په 14مه احتجاجي لاریون کې حکومت نه د خپلو نیول شویو غړیو خوشی کول غوښتنه کړې. د اکتوبر په 14مه میرامشا کې دوی لاریون وکړ چې د اکتوبر 14مه نه تر درویشتمې یعنی لس ورځو لپاره ضلعي انتظامیې دفعه 144 هم اعلان کړی وه او په هر قسمه اجتماع کولو یې بندیز اعلان کړی. غورځنګ په خپل لاریون کې د نیول شوو غړو عید رحمان وزیر، ګلامن او زکی وزیر د خلاصون غوښتنه کولې. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت، د غلطه قدرتي وسایلو کې ځایي خلکو ته خپل اختیار، له درکه کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کولو، افغانستان سره په پوله تجارت کې اسانتیاوې او نورې غوښتنې هم کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ملګری یې د سومیاشتو نه بندي خوشی دې کړي، د غلطه وسایل کې خپل ولسته حق غواړي، حکومت یې پورم نه لاریون ته هم نه پرېږدي.
احتجاج کې مشته ریاست ته ډېرې کوټی نه ډېرې مسالې جوړې کړې، خو بیا هم هغه احتجاج ریکارډ کړ. پکښې چې میشه کې مطالبات وې، هغه آئینی وې، قانوني وې، د عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او ګلامن وزیر، دغه سره سره چې د وطن کې مسلې او مسایل دي، دغه غوښتنه مو هو وکړله. که د میشه په بارډر مسله شوه، د تجارت، دغه سره سره د میشه د وسایل چې کومې په بند د میشته آئینی او قانوني حق حاصل شي، هغه د میشته روکړل شي.
د غورځنګ شمالي وزیرستان یو بل فعال حیات وزیر وویل چې وړاندې شپږویش ورځې پرلت حکومت سره په خبرو کې پر دې شرط ختم کړی وو چې د غورځنګ نیول شوي ملګري به په یوه اونۍ کې خوشي کوي، خو لا هم د دوی نیول شوو ملګرو درک نه لګي. پولیس ورته په زیات شمېر وتلی وو، لاریون ته یې هم نه پرېښودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاج په اړه حکومت، انتظامیه او پولیسو سره تازه غبرګون نه دی ورکړی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د غلطه د انتظامی او فوزی چارواکو موقف واخلي، خو چا خبرې نه وکړې. د انتظامی یو چارواکی هم دومره وویل چې دفعه 144 لګول شوی، چا ته اجازه نشته چې جلسه جلوس کوي، په خلاف ورزي کې به کاروایی کیږي. د دین وړاندې انتظامی او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ نیول شوو کسانو د قانون سرغړونه کړې، د پلاتانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ شمالي وزیرستان رابطه کاری در رحمان وزیر او زکی وزیر د مې پر درشمه او یو درشمه ورسته لاغه د غورځنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې نیول شوی ول چې د مې شپږویشتمې خړکمر په خلمانځلو لپاره دوی د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون ګڼ ملګری د تاخلو تتللی ول چې هلته په امنیتی پوستا باندې عید رحمان له یو فوزي سرتیری سره په امنیتی پوستا باندې لفظي شخړه شوې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو ضد د جون پر 9مه په میرعلي کې پرلت پیل کړ چې وروسته یې میرامشاه پریس کلب مخې ته وغځوو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15مه هلته ویلي ول چې د یوې اونۍ لپاره پرلت په دې شرط ځنډوي چې نیول شوي ملګري به یې خلاص شي. د جولای په 14مه بیا د پیښور هوایی ډګر سره نږدې امنیتي ځواکونو د دوی یو بل فعال ګلامن وزیر ونیو. په دې وروستیو کې پولیسو او امنیتي ادارو د غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي چې زنای په ضمانتونو خوشی کړی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د جنوبی وزستان اپر ضلع مکین مارکیټ سوداګر په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د بجلی 3 ساعته وي او د انټرنیټ سہولت خوړشتنه چې له امله یې کاروبارونه ډېر اغېزمن شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته دغه سہولتونه ورکړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې اوسیدونکي هلته په میټرو لګولو باندې رضا شوي دي، نو د بجلی ستونزه به هواره شي. او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د انټرنیټ د ستونزې د هواري په اړه باندې د اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د 3 ঘন্টে بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
حاجی شاہ حسین مسجد ماکین شمی دکون دائے کریانا پارٹ نمبر مارکیٹ شے بجلی خو 3 ঘন্টে بھی تقریباً ڈیلی آپ ادا سے ٹیم شے بھی چاہ دیمیش پر 4 بدن نرو درمی پر 10 بجے نورس پہ بھی نشپے وہ گائیز پر داس ٹیم شے بھی چھے دیمیش پر ضرورات بندن نرو درمی حکومت کی میں خبرہ کچھ تس میٹر والا گئے میش خود 10 سال تقریباً کیم اپریشن و دغنا سوری نام خاروب کی چھوٹا پھوٹا چا کاروبار دائے پابندے خور خار کے پل ضرورتی نہ آنا پی رکھی مشتہ ڈیز جوت مشکلات آئے چلے بدی نہ پتہ پو بوکا بندے روبوسی پلوس بندے بجلی دا مشتا جو تھا میٹر سے بان نہ والا گی رزماک تو ورا سین جو تھا تیوری ٹنگ نہ والا گی جانڈولا سرارو بندے تا سو تیر سی بالکل بتا تیوری
د ماکین مارکیټ تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کړي.
انټرنیټ نشته دی دغه د 3 میاشتو نه وروسته بند دی. تر اوسه پورې په تحصیل مکې چې داسې یوه وټیانو دوسره شوي چې هغه حکومت په سطح وي یا د عوام په سطح یا د قوم په سطح ته غټ نقصان جوړ شوی وي. نور ګورې دلې لرې لرې په غیر نقشه خو حالات پاس کې چې هغه مطلب چې بالکل میزمانی وي سره لکه علاقے شلوله یې په بجلی پورې تړلی دی چې مشرطان لټینا میټینا وي بجلی وي رنګینی وي سره تړلی دی. دغه سې امن هغه سره تړلی دی چې مطلب تیاری وي په تیارې شي غوښی معمول وي چې د رڼایې محروم بجلی ہم 24 ঘন্টে سے کم از کم 12 ঘন্টে انٹرنیٹ 24 ঘন্টে 3G 4G بحال شی.
خود سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګول ته راضی شي، بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي.
بجلی تعلق دی نو څنګه تاسو ته پته ده چې کوم زمونږ سابقه ټرایبل ایریا او ایکس پارټ نو په هغه کې خو به حکومت سبسډي ورکړي او پر بجلی ته ملاوي کیږي. اوس څنګه تاسو ته پته ده د بجلی ډېر زیات کرایسیس دی او هغه طرف ته او اپریشن په ټول ملک شروع دی. زمونږ طرف هم له گزاره کې چې میټر ورکړي نو هم به لارې سره ده چې ان شاء الله بیا بجلی خبر ریلیونٹ کوارٹر دیکھے خپل پوره کوشش پکې کوم چې بل زګین مدین مارکیټ راغی کې پکې نور څه مسلې نه ان شاء الله خپل منډه وو چې هم انټرنیټ کنیکشن ولې
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کدې پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 ساعتو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پوره کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ځایی او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاق ضابطه جوړه کړې ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم په دغه اړه باندې ځینې قوانین جوړ کړي دي. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې انتخابات به د جنوري په خیری ونه کې ترسره کوي، خو تر اوسه دقیق نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخابي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو د کېدو په اړه شکمن دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد د مشال خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو د وړاندې ویلو چې انتخابات پر جنوري په اخرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجزیه‌نگران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاره باوري نه ښکاري او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي امن پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او خلک پولینګ سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق له په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں،
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورت حال دے خلق خبر کی چھ پتہ نہیں الیکشن بکے گی ہم او کنا بکے گی، انتخابات و ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د زنو سیاسی مشرانو بیانوں نہ ہم داس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دے چھ انتخابات ل پر دکی ک نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورت حال ختم کری،
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
ځینې تجزیه‌نگران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوری ده، ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډیر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلې دی، ډیفینټلی 2024 ما ویلي پای کې بخامه الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې هم ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وایي چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټیجی صدا چې خلک د هغه حوالے سره تیارېونه کی د خلک پبلک پرسپشن داسې جوړی چې خلک وایي الیکشن خو اسیم نکیږي، ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې آکار
قلم نگار و پیخور پہنتون کے دا جورنالیزم استاد ڈاکٹر عرفان اشرف ہم شفاف انتخابات ملک دور پی خستون جو حل گنی، خدا ہم وہی چھ شفاف انتخابات اور رختون سیاست پر پاکستان کے دیر گران دے. دادا یہ سوال پر جواب کے مشال لڑیو تا اویل،
ملک پورا واگ باگ دور سکوم دا آغا فوج سر دا او پا دو سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا سیاست یو قسم تا دا ہائیبریڈ نظام پا نمی ونے ڈیزولف شو. شاید خاکان عباسی پہلا ہائیبریڈ وزیر اعظمو اغن اپس مو بیا وکتلو سا دا عمران خان را تک سکومو بیا اغن اپس شہباز شریف را تکو تا ٹول آغا ہائیبریڈ نظام دا کم دلان دے سیاست بالکل ڈیزولف شو ختم شو. ہاں کدا اس بیا سیاسی خلق دا سے توام رولی زان کے او زان منوئی خدا
د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبریالان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادی حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامیتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورده اوریدونکو او عمده سره مونږه د رواني خبري غړې نیمایت رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اور. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په هیواد کې ډیرا رجسٹر افغان کډوال په زور نه وباسي. نوموړي دا خبره پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت هغه غیر ملکی کډوالو ته چې اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیواد ته د ستنېدو امر کړی دی. عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي پرمان اختر وزیر په جوډیشل ریمانډ د ټانګ زندان ته استولې دي. چارواکي وایي چې پرمان اختر وزیر د ریاستي ادارو پر ضد د وینا کولو په تور پولیسو ته مطلوب و نو ځکه یې نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. دا بلوچستان په تربت کې ناڅرګند وسلوالو شپږ مزدوران وجدي دي. چارواکي وایي چې دغه مزدوران تیره شپه په سیټلایټ ټاون کې د یو ځایي ټیکهدار په کور کې ودو چې وسلوال ور باندې ډزې کړې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری په یو جماعت کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ جوبله اړولې ده. دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه کمانداني وایي چې 14 پرون د جمعې د لمانځه پر مهال د شیګانو په امام زمان جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. او نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کډې کډې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل په هغه سیمه هوایي بریدونه نور هم زیات کړي. اوریدونکو راځو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته. نن په زرګونو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له کبله د غزې د شمال څخه کړې کړې دي. اسرائیل ژمنه کړې ده چې د حماس وسلوالې ډلې لخوا دغه برید په غچ کې بعد دا ډله له منځه یوسي چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 اسرائیلیان ووجل شو او نور یو شمېر یرغمل شوي دي. بلخوا د غزې چارواکي وایي چې د حماس تر ولکې لاندې سیمو کې د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو کې تر اوسه شاوخوا 1300 کسان وجل شوي دي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بزرگونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدل دي. دوی د اسرایلي ځواکونو د ځکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرایلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی و چې په څلورویشت ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر څلورو بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 344 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د سربیره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه یو نیم سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولې دي.
راپور مورد اوریدونکو د افغانستان د هرات زلزله ځپلي وایي مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې زلزله ځپلي کورونا نه لري او په زیاتېدونکو یخنۍ کې په خیمو کې ژوند کوي. پینې حال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکوونکي ویلي دي چې زلزله ځپلي طبي مرستو ته هم اړتیا لري ځکه چې ډېری زلزله ځپلي پکې ناروغه شوي هم دي. په دغه اړه باندې تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د هرات ولایت زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي. مرستندویه ادارې وایي هلته د خوراکو او اوبو کمی دی، هوا سړه شوې ده او ډېر کسان علاج ته ضرورت لري. په افغانستان کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي ډلې خلکو ته خدمت رسوي. حکمت الله محمد هم یو له هغو کارکوونکو دی.
مریضان راغلی تقریباً 200 نفر شاوخوا چې دغه درې ورځې کېږي موږ دوی کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په ستامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي شپه ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
د سرې میاشتې کارکوونکی عبدالرزاق وایي چې خلک بېلابېلې ناروغۍ لري.
خلک بېلابېلې ناروغۍ لري لکه د معدې، ځکه چې سم خوراک او پاکې اوبه نه لري. په دوی کې ځینې نمونیا لري ځکه چې د ورځې دوی کار کوي او د شپې ډېره یخنۍ وي. د ځینو بیا ستوني خراب دي ځکه چې خیمې نه لري. زیاتره ناروغان بوډاګان دي.
د اکتوبر په 11 په هرات کې دویمه زلزله وشوه. په هرات کې د اکتوبر 8 په زلزله کې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 27 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات یې ژوبل کړي دي. د خوړو نړیوالې ادارې یو چارواکي فلیپ کرافت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
موږ چې په افغانستان کې څه وینو دا د ناورین د پاسه بل ناورین دی. اوس مهال راسره 15 میلیونه کسان داسې دي چې نه پوهېږي خوراک به یې له کومه راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د فنډونو د کمی له امله یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرسته رسولی شي. نو ځکه موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې د افغانانو مرسته وکړي، ورسره ودرېږي او د خوراک نړیوال پروګرام ملاتړ وکړي.
په عین حال کې زلزله ځپلي وایي له سختو حالاتو سره مخامخ دي نو ځکه د مرستې غوښتنه کوي. نعیم الله فدایي چې یو له زلزله ځپلو دی وایي
موږ دلته نور ژوند نسو کولای. موږ د طالبانو له حکومت او نورو هیوادونو غوښتنه کوو چې دا ستوګنې ځای راته جوړ کړي او مرسته راسره وکړي ځکه چې موږ ډېر غریب یو.
د هرات په زلزله کې د ډېرو خلکو کورونه خراب شوي دي او مجبور دي چې د شین آسمان لاندې په خیمو کې پاتې شي. خو زلزله ځپلي وایي په خیمو کې ژوند ډېر سخت دی. ظرف شاه له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
موږ له حکومت غواړو چې کور راته جوړ کړي. موږ سره هیڅ نه دي پاتې. هر څه مو چې وو تر ملبې لاندې شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ کړیږو. موږ کور نه لرو نو چیرته لاړ شو؟
د افغانستان د روغتیا نظام چې زیاتره په بهرنۍ مرسته ولاړ دی د طالبانو د واکمنې دو وروسته د 2 کالو راهیسې له ستونزو سره مخامخ دی.
د ملي حمیرزه د راپورم اوریده اوریدونکو د تورخم په لار له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د اوریدو لړۍ تونده شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې هغه افغان کډوال چې اسناد ورسره دي د واپسۍ پر مهال ورته د کس په سر 350 ډالره نقد مالی مرسته ورکوي. خو هغه کډوال چې اسناد نه لري دا مرسته نه ترلاسه کوي او ځینو یې مشالیرو ته ویلي د جمی په دورشل کې وطن ته روان دي او د مرستو یې څوک نشته. فرحات شنواری تورخم ته ورغلی و نور حال داغي په رالیګلی راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه دا مهال 2 قسمه افغان کډوالو ستنېدو عمل روان دی. یعنی یو رجستر شوی کډوال چې PUR کارډ لري دا په خپل خوخه روان دی او دویم هغه کډوال دی چې اسناد ورسره نشته او د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې زر تر زره دی له دې ملکه ووزي. دغه کډی له سند، پنجاب او خیبر پختونخوا مختلفو زلونه تورخم ترسی او بیا درېونه تر 500 ساعتونو پورې په گاډو کې انتظار وباسي او نوملیکنې نه پس افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي. د پاکستان مختلفو برخو نه تورخم ته کډه شو ځنی افغان کورنۍ غړو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړي او دی وایي
نوم یې ضیاءالحق مګه رالو سیالکوټ نه رالو رواني وس خپل وطن ته زندگی و بچوں سکولوں ویل سبقوں ویل
حبیب
سلورم التا وز سیل کوٹ کے دیتا شو بس خپای اسکول انا پاتیشو بلگری دوستان وا پاتیشو بس لوگیم کاولے جڑا پاتیشو
ما مراجان نم دے بس افغانستان تو واس کنر تا بزور را کاٹ را سر نور اعلان وک او اعلان مطابق منگا راکتو کا خپل وطن تو زور دغه واڑو ش مصر دی کومک ش مصر امداد وشی ما شومان نم دے زیاز گن ضرور را
د ما شومان نم سی چ من کوم زیو چر تر
و دی ما شومان د اس پتن لگی چ من چ تر وان کی دو چ ش بکو چ ش بخرو چ ش بکونو
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو سره د ستنېدو پر مهال مرسته کوي.
ڈاکومینٹڈ فیملیز دی دا یونیچیار ڈاکومینٹڈ پی او آر کارڈ ہولڈرز مونگا دا ڈیل کو جی
ندی پنا دروزی دا کسانم او دی لمونگا پر ہیڈ پر انڈیویجول $375 ورکو دا کارڈ پسر یونیچیار والا
ان ڈاکومینٹڈ دا مونگا ندیل کو دا مونگ سر ریلیٹڈ ندی جی
زمونگا دا چے کم زی کنا یونیچیار پترو چے کم زی دی دا گاڑو نا کشی پنا درے باندے پراپر انٹریو کی او بیازی
په تورخم کې د کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اکتوبر شپږمې نیټې څخه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو خواوشه 350 ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې چې په ځنې ګاډو کې درې او څلور کورنۍ هم سورې وې. د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په یوه خبري کانفرنس کې په غیر قانوني توګه پاکستان افغانستان کې میشت افغان کډوالو ته اعلان کړی و چې نومبر لومړۍ نیټې نه مخکې دی پاکستان نه ووځي. د پاکستان ریاستی او سرحدي امور وزارت سفران د اکتوبر په لسمه نیټه ټولو واکمنو ادارو ته امر کړی چې پی او آر کارډ او افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دی نه څنګوي او د هغوی د ګرفتاریو نه دی ډډه وکړي او په زوره به افغانستان ته نه ستنوي بلکې خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14,00,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي خو بیا په لکونو شمیره کې نارجسٹر کډوال هم پکې شتون لري. دا نارجسٹر کډوال وای چې کله 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول نو په زرګونه شمیره کې نور افغان وګړي هم د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په مختلفو لارو د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شوي چې په شمیره کې اضافه شوي. په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ادارو تور پورې کړی چې افغان کډوال د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري خو بیا افغان کډوالو دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پکتیا کې د ځنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د ځنغوزیو د صادرولو اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه په افغانستان کې پر ځنغوزیو له لوړو مالیو هم شکایت کوي او زیاتوي چې په دې ټیکسونو کې د ځنغوزیو سوداګرو او کسانو ته څه ګټه نه پاتې کیږي چې په غرونو کې د همدې یو فصل څخه د کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دغه اړه باندې تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
که څه هم سږ کال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د ځنغوزیو حاصلات لږ دي خو کاروباریان وایي اړوندې ادارې دې هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په ځنغوزیو د مالیې هم لږې شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د ځنغوزیو سوداګرو حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې ځنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکي سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزیو دغه سی ګټه د چي ګټه په ګټي نه ګډيږي او توان په توان نه ورګډيږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نورې ناړي ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزیو تجاران لري یا د غرونو ولې لري هغه مسلحلي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور مالیات په تیر نظام کې د زنغوزه او مالیات نیمو خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وسول و
اوس پرا مسول خلی کنه حکم سره دا یې خګړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو دا تجارت او دا د غرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي او کدا مسول وي دا ګمرګوره وي به ته د تجارت څخه پیدا شته نو دا د غرو ولا څخه پیدا شته
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبړه د زنګوزه یو غوټی را شو کیږي چې دنګ وونو ته خطر لګواخه خالی نه دی شیر چې د شاوخوا څلويخت کلونو راهیسې د زنګوزه کاروبار کوي وایي
ضرورتونه څنګه زار شته ضرورت خو ستانه چې ستانه زموږ مجبور یو وسه په لوسو په دړنګو یې سره وایو په لوسو یې سره کوو مته وایي مجبور دي دا اوس غونډه چې خصي ډان شي جوړ شي خصي مناسب جوړ شي د هدمره ابران ورکه خاکې زونډه غوټی یار شپ سره غوټی
بلول ته ځای چارواکي اموي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنګوزه یو حاصلات لک شوی خو کیفیت نه دی ځانمن شوی د کرنې رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنګوزه حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې شپته پیسه د کم شوی دی او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روانې دي ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنغوزي خارج هیواد ته په ښه قیمت سره انتقال کړي
د افغانستان نه ولایتونه له هغې جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربی او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزي لږ یا ډېر حاصلات کېږي څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس و فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو پروسس او بسته‌بندي معیاري او ستاندرد باندې خپله کړه خو بهر ته یې د صادرولو چاره له پخوا نه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوې ده
نجیب الله لوخیر چې د پکتیا نه راپور راکړ په داسې حال کې چې د پاکستان پارلیمان د 15م آئینی ترمیم په منظورولو پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې دي او هلته د هیواد اساسي قانون غځولې دي په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د قبایلي دود دستور د لاندې په ځینو ځایي وګړو جرمانې لګولې او د ځینو د کورونو د ړنګولو پریکړه کړې ده آیا د اساسي قانون او عدلي موجودګۍ کې یو مقامي جرګه د چا د مرګ او ژوند او یا دغه د کور د ړنګولو واک لري په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو
د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د 15م آئینی ترمیم په منظورولو سره اف سی آر لمنځه یوړو او په خوانې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې د دې په نتیجه کې د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځول شو او د عدلی او پولیسو د نظام په ګډون د نورو سرکاري دفترونو په پرانستو لاس پورې شو اوس هم ځینې سیمې داسې دي چېرته چې مهمې فیصلې ځایي جرګې کوي چې پکې یوا د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګه ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له وزیرستانه د سیاسي او ولسي چارو شنونکي ډاکټر محب وزیر وویل چې په قبایلي ټولنه کې دې رقم جرګو مهم کردار لوبولې دي او په لږ وخت کې لوی لانجې هم هواري کړې دي خو چې کله د غلطه د پاکستان اساسي قانون وغځید نو باید دا جرګې د خلکو د ژوند او مرګ ناموس او جائیداد د لانجو پریکړې ونکي
دا مرکه دا سوي چې دا یو سلوختای جوړ کی نو سلوختای مقصد دا چې په خوا و سلوخ کسان وټکل غنه ضروری نه دا چې هغه کې سلوخ کسان وي ځنه کې مثال شل کسان هم کې دي شل سم کې دي یا ځنه کې سلم کې دي 200 هم کې دي خو نو می ولا سلوختای وي دا خو بالکل پیور قبایلی معاشره کې چرته چې قانون نوی آئین نوی عدالت نوی وکیل نوی دلیل نوی پاغه وختونو کې بیا دا یو کرامت شی وو خو چې کله مثلا عدالت شته د قانون شته د آئین شته د نظام شته د یو سرکاري نو بیا ما په خیال په دې کې د سلوختی د کنسپټ بیا ٹھیک نه ده
اوتمانځي جرګي روان کال د جولای میاشت راهیسه سیمه کې د خراب امنیت او هدفي بریدونو پر ضد غونډې پیل کړي خو وروسته یې د یو ځایي خبریال د کور نړولو پریکړه وکړه او سیمه کې د پولیو ضد کمپاین باندې هم بندیزونه ولګول د وزیرستان یو اوسیدونکي او د پاکستان جمهوری غورځنګ یو فعال عادل داوړ وای چې جرګي ور باندې په دې وجہ 400,000 روپے جرمانه لګولې چې هغه په پیښور کې د پاکستان د فوج د سرلخکر په مشرۍ په یو غونډه کې ګډون کړی وو
د دې جرګې کم اصلي مقصد دی دغه دلته کې چې کم مرجر شوی دی یا د کم د قانون عملداری دا دغه ریورس کول غواړي. یو سم مخصوص دغه یوم نشته ټارګیټ یوم نشته چې یو واضح مقصد یې وي ټارګیټ یې وي چې هغه د پاره دوی کار وکړي. چې کومه جرمانه په ما باندې لګولې ده هغه 20 لک روپۍ جرمانه را باندې لګولې ده او راته ویلي وو چې کستا جرمانه را نه وړه نو بیا موږ ستا کور نړو.
بلخوا د اوتمانځي جرګې مشران وایي چې تر کومه جرګه روانه وي او څه پرېکړې ته نوي رسېدلې نو د سیمې سیاسي او ولسي مشران به سرکاري دفترونو ته نه ځي او د سرکاري او فوجي چارواکو سره به ملاقاتونه هم نه کوي. آیا دا جرګې قانوني دي؟ په دغه اړه د قانوني چارو یو پوه عتیق داوړ وایي چې د جرګې متنازعه پریکړو قانون د خپل لاندې کړي او په خلکو کې بېقراری پیدا کړي ده.
د دې چې کوم حرکتونه دي یا کوم فیصله دي دغه د پاکستان د آئین آرټیکل 4 د آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 14 آرټیکل 15 آرټیکل 23 آرټیکل 25 چې کوم ده دغه شدید خلاف ورزی روانه ده او میژ ته تشویش په دغه بونده ده چې سټیټ چې کوم ده مکمل په داسې بونده خاموش ده. بیا په یو طرف بوندې د پابندۍ لګولې دي چې سکوې په خپل مینځ کې مړینې سره کو چې چا دښمنات ته او نه به سکمو ملې سره کو د مځکه ولا. په بل طرف بوندې دغه چې کوم نامعلوم خلک دي دارچکشي وزیرستان عوامي ته چې کله څه نقصان ورسي پابندۍ بیا اتمونځي جرګه چې کوم ده خاموشي اختیار کو.
په دغه اړه مو د اوتمانځي جرګې د مشر ملک نصر الله وزیر او شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر منظور اپریدي سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 10مه مشال ریډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزي بوویل چې هیڅ چاته د قانون څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
خراب موسمیتی بدلون د مومندو د انساني ژوند تر څنګ پکروندو ځنګلي ځناورو مرغیو قدرتي بوټو هم ډیر اثر پرېخره. مقامی خلک وایي چې د غلطبا قسمه قسم مرغۍ وي د زند کو په نوم به مسالو کې استعمالیدونکي خوراکونه کېدل شنې میوې به کېدې خو د بارانونو د نشتوالي او د اوبو د ذخیرو د نشتوالي له کبله دغلته اوس ځناور او مرغۍ شتون یا خو لرینا او یې شمیر ډیر زیات کم شوی دی. د مشال لیډو خبریال شانواز ترکزی د مومندو په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره خبرې کړې دي او داغې نه پوښتنه کړې دي چې د ماحولیتي بدلون داغې په ژوند او داغې په کر کرونده ساسر دی. راځي چې په دغه راپور کې وو
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسري میاشتې مشران وایي د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بیدارۍ مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شاملې دي. په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي. خلک وایي دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی به په ډېره خېګړه کېده خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشارې ته وویل د دوی سیمه غریزه ده نو دغه تبا کوم رقم شان کېدل
مومانه به ته ویلا هغه کې به وړي وړي دانی وې دي ستروشن کې غونډه کې دانی به وي. نن زبا موږ در په یو میوه موجود ده ګورګوره او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملې ویدل دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیا په سي بازار ته ځي. ډيري دي سیمرغي وي چې هغه ورکه شي مثلا کورکوړه بجوناکا بجونک خود یو دغه سره ورکه شو د بوټي سچ مثلا چنار ختم شو زړیانک به ته مونږ وایو دا سی یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خراری او مرغۍ و ډېره مشهوره او پاغیب سی به د کان پرې جالو سی به ګرځېدل اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته ولې نورو بندونو کې د بارانونو وخت اوبه جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډاله د سیمو سیدونکې رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وایي دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار لتل خو نن د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی ځکه اوبه نشته بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوی یا بیخی کم شوی.
پاغې کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم سارانې چې ستمنګ ویو نو کدغه سارانې دلته دومره تعداد سره وی چې خلک بدل ته خار لراتلو. د مشران نوریدلې دي چې په ماځیګر ټایم کې به د زرکان او د سیسیو د سیزونه به زمونږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي ریپورت کې دوی لیکلي وو مومند کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغه ته د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورڅک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورڅک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډیر بوټي شو په غرونو کې هغه مو شو د خلکو تدسکلو بندو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې اغلته اوبه د یو کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي. نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتلې یا د نورو مختلفو ځایونو براتلې هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې دغه دی مونږ ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي هغه شته دی.
د سری میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل.
سکول کالجز دی، کاغه کمیونټی دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبدا ووم چې 95% خلک د دینه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز اوس کی دا د کلائمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. دې کې موږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال ریډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې، ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترغزه راپور مو ورده وردون کو. د اکتوبر په 12مه په نشترحال پیښور کې مفکوري کلتوري مرکز ته د موسیقي د پروګرام وړاندې کول اجازه ورنکړل شو. په پاکستان کې په هیڅ ځای کې په موسیقي بندیز نشته، نو بیا دلته ولې دا کار وشو؟ د مفکوري مشران وایي چې هغې د اسنادو د ویش پروګرام لاره چې په اخره کې موسیقي هم وه، خو انتظامی د موسیقي د پروګرام د وړاندې کولو اجازه ورته ورنکړل. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پر راپور کې و.
د مفکوره څېړنیز مرکز لخوا د عدم تشدد د ورځ نمانځلو په مناسبت د اکتوبر په 12مه په پیښور نشترحال کې د موسیقۍ او انځوریز نندارتون پروګرام وربلل شوی و، خو ځلی انتظامیه د دغه پروګرام کولو اجازه ورنکړه. د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامی غړي جاوید ثاقب مشال ریډیو ته وویل پروګرام ورته د ځلی انتظامی لخوا د انوسی یا اجازت نامې نه ملاویدو په ترس کې بند کړل شو.
خو چونکه دلته په هر یو سرکاري اداره کې یا سرکاري حال کې چې پروګرام کې نو ته باغ انوسی اخلي، نو انوسی د پاره مونږ د دوه ورځې نه پراسې شروع کړی دی. خو چونکه دلته مختلف هیلې بهانې کله وي چې یو دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، بل دفتر ته لاړ شي، نو په هغه وجه باندې زمونږ د پروګرام ټایم را ورسېدو مونږ ته انوسی تر اوسه پورې میلاو نه شو. په دغه وجه باندې مونږ د دې ځګن کې نن د پروګرام شپ کو پنځه ماکې دغه کو دغه سرټیفیکټونو د ویش د دستورې نه پس مونږ هغه موسیقي دستورې چې کومه ونه هغه وزنډوله.
مفکوره څېړنیز مرکز د لیکوال او شاعر حیات روغانی په مشرۍ کې د ادب او ثقافت لپاره کار کوي. په یاد پروګرام کې په مفکوره کې د انځورګرۍ او موسیقۍ درې میاشتنی کورس پوره کوونکي تنانو ته سندونه او انعامونه هم ورکول کېده. دا پروګرام د حال مخې ته د زده کوونکو د لاس جوړ انځورونه لګیدلی وو او د موسیقۍ د پروګرام د شروع کېدلو د وخت نه لږ ساعت وړاندې ځلی انتظامی دوی د موسیقۍ د پروګرام کولو نه منع کړه. البته زده کوونکو ته سندونه ورکړل شو. په مفکوره کې د انځورګرۍ د څانګې مشر شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
سکیورټي ایشوز او هغه د وجه چې کوم دی موږ ته حکومت طرفه چې کوم دی اجازت نه راکو چې تاسو د یو غونډو کې دغو کې هغه بیا ډېر مسلې جوړې دي، نو د هغې د وجې مشرانو بیا چې کوم مېلمانه راغلي وو نو هغې دا متفقه فیصله وکړه چې یاره دا پروګرام دی دې ځای باندې ختم کړی شي.
بل اړخ ته مو د ضلعي انتظامیه سره د یاد پروګرام د اجازت نه ورکولو په حق لا رابطه وکړه. نو اول مشال ریډیو ته د واتس اپ په لیکل شوي جواب کې وویل شو چې دوی ته په یاد مسله علم نشته. د مشال ریډیو لخوا په بار بار هڅه کولو سره د پېښور ډیپټي کمشنر له دفتر د خوا د پروګرام د اجازت نه ورکولو په اړه مشال ریډیو ته په ټلیفون سداسي وویل شو.
هغوی پرون د انوسی لپاره اړیکه نیولې وه، خو د انوسی د سپیشل برانچ او پولیس لخوا رپورټ راځي کوم چې د ډی سي دفتر نه تر دې دمه نه ده راغلی. مونږ پروګرام ودرولی نه دی، خو انوسی مو ورته نه ده ورکړی.
په یاد پروګرام کې د موسیقۍ بنډار چې د پېښور ضلع انتظامیه په نشتر حال کې د کولو اجازت ورنه کړو، د مفکوره څېړنیز مرکز د انتظامیه لخوا د مفکورې دفتر ته وړل شو او هلته تر شپې ناوخته پورې ژوندۍ موسیقي